د ترکیه رسنۍ وایي چې د دغه هیواد ساحل ساتونکو په دوه جلا پیښو کې 9 افغانان د خپل هیواد د چاناکلا ولایت په ایواجیک اوبو کې نیولی دي. د ترکیې د دولتي رسنۍ ټي آر ټي د راپور له مخې 6 افغانان هغه مهال ونیول شول چې په یوه پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو. 4 نور چې یو تن ایرانی و همدې سیمې ته نږدې نیول شوي او د غیر قانوني پناه غوښتونکو یوه پنډغالي ته لیږدول شوي دي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن دغه راپور ورکړی دی او ویلي دي چې دواړو لورو د دغه پروژې پر لارو چارو خبرې کړې. دا هغه پروژه ده چې د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه پې باندې وکړه، خو د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته دا پروژه یو څه هېره شوه. د پاکستان پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفره تر ستنېدو وروسته نن د پوځ له جګپورو جنرالانو او قومندانانو سره خبرې کړې دي. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ پر اولپنډۍ کې د پوځ په مرکزي قومندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د اروپایي امنیتي اندېښنو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دې غونډه کې که څه هم د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو پکې ویل شوي چې په یو ګاونډي هېواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناه ځایونه او د عمل ازادي لري. او د ډنمارک د مهاجرت او پټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاری د باوت بیک وایي چې د 2023 کال په ترڅ کې 2200 کډوال منري چې تر ډیره د افغانستان او اریتریا وګړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې اسد الله لودین.
السلام علیکم، د ازادي اوریدونکو پروګرام یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیره اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلی یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره، دغه زموږ سړک چې دا ډېر خراب دی، دلته یو پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی و، اوس هغه کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده که دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له انکشاف نه راڅخه دا هیله ده چې دغه سړک ورغوي او جوړې کړي. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به حتما دوه درې وار نشر کوي چې مسؤول چارواکي واورو. وسلام
د کوم چې همکاران جوړ روغ سره خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې زما د طرفه سره مونږ ورسېږي، یاسمین سادات او شکریا بارکزي او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچې نه موږ په کلکه غندو، ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ورکړي دي. دا خوشې د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ورکړي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري، هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني. بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیه هم ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمواري به یې داعش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوارک پورې ورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاد څخه د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې موږ ته چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی پوهنتون د لوی نسل تون لقبل او دی او زموږ د ناوړه اقتصاد پی اقتصاد د عمل نشي کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. نوی محصل یم، غواړم د چارواکو نظر ورسیږي او پلان ته اړوند ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي. یا ورته ورک ټیک ټاک ورته ورک یا بدل اچھا ورته زیات یار مننه.
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام بعد السلام الله فارغ الجیل کوچ تاثیر تماس زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډی افغان کډوالو لپاره چې هغه سره زنان دي کوچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګوي چې کنه خوراکي نه چکا کې نه د اوداس کوم سعودیت ستانه دي خوراک او شکاک ستانه سرخانه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو
السلام علیکم. دل سوزی مل خو سره ځخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپنا په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته ورسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پر تسوی ده د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځینې ځای زوري د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. ما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مال ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهاړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راهاړئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د مسافرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای مرد ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه یې خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 15000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. پرې له زاړه دوهنو کې موټر باید ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي د په ملک. مخدای چې د بوران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وشکوي بره مو ایله کړي، یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ به دوی سره شریکان یي، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه را سه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایله کړي، هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي بره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي، لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي دلته، چې څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بېرته د هغې سره راغلی چې ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوان د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرمه ده، د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده، خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لښکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام تاسو ته متر وزارت پر ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غل ډیر ورن مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی، موږ ته کلینیک سره پد تکلیف کیو نو کته موږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پر اړوند خدای دی وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومیټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه ده باندې، یو دوه مرکز یې ورته فعال دي، د خلکو بیروبار ډیر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله داده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړې په 2 میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده، انټرنیټ ډیر کمزوري دی، خپل خو بند وشي ولې کې مونږ ډیر کمزوري، زموږ څه مصرف کې او شی نه صفا کیږي، تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د زده یو ټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی، یو ملران مدیرات نشر کړی، زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوند سوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تر موږ په کلی کې خادر به سم ولاړ ده، د انټرنیټ الی دی کمزور دی، نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشلی، خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته، نو دا د رسنۍ د لارې یا د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلا موږ موجود یو هلته کار کوو، دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولرئ یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي، الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز راځم، د شرجو له سره خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ د نو دغه پیغام کتره او ځای ورسیږي. السلام.
Oh, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو سلام اللہ امنی کی ہیلی ولاد قوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزو ولسوالی رسپینہ تکلی وسیدون کے زمج رخوا دیر پات حلاکہ دا نا انٹرنیٹی شبکہ لری نا سڑک پوخ لری نا کلینک لرو زد رکلو چارواکو زخدا ہیلی درم سیدا مج تا کلینک یا شبکی پالکی والسلام.
السلام علیکم دادی راڈو ٹول کر کے السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرست اور کرے تو غربان اور کنڈو لگمان کی واڑ اس کو میں کار ہوتے اس کو کام پہ جو کہ نو سنس دادی راڈو مخرون زما دائیں تو کی سے تھا چلو کو ورسے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کہ پیدا ہے
اور پیغامونه په دهیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومته غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړې سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پوهنتون په حقوقو پوهنځی په آخري سمستر کې وم. زموږ اتم سمستر و، یعنی زموږ 20% امتحانونه هم تېر شوي، 80% او زموږ فاینل امتحانونه یوازې پاتې وو. آخرانه امتحانونه هم زموږ و چې فرمان صادر شو، پوهنتونونه بند شو او زموږ آخرانه امتحانونه او آخرانه سمستر په خپل ځای پاتې شو.
سورای جانې که دا راته ووایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم و، وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پانتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پانتون ته بتللی هغه وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زموږ خمالمداره ده چې د سما د پانتون د سار نه مې وظیفه کوله، د ماسپخین نه به پانتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساتونه چې د ماسپخین نیولی وو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پانتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مارات راغله نو پانتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بې مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي یا شاګردان لري، اما مکاتب پاتې شوې. نو د هغې سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکول کې و ما زیاتره وخت په کور کې و ما هم دا په فکر کې به مې راتلم که چیرته اوس پونتون ایله وای زما به خرانه سمستر خلاص وای، اوس به مې کولی شول چې یو سکولرشپ ته اپلای وکړم یا هم مستری ته ثبت نام وکړم یا هم امتحان ورکړم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي، کله چې خپل کتابونو ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې د ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د لکان چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سورای جانې، که دا راته وایي د همصنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا همصنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو، خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته هم دوی نه مې چې کته خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان د ژړغونې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي. یوازې دا نه چې خپل سنفیان مو کتلي، نور شاګردان، نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي، دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کښې مو وایم نشم بیانولی.
سوریا، که دا راته ووایې، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوې دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي، تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي؟ دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کښې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مساعد وخت ورته نه و، یک صنفونه ورته نه و، خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبت نام کړم. اوس خو بیخي بیا وخت یې نشته او نه هم داسې موقع ورته مساعد دی یا وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم، یا هم په کور کښې چې چا ته شیستۍ ورسره کښېنم زده کړم. نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي، خدای نخواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کښې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا، د کورنۍ له خوا په ټوله کښې د فشار په اړه راته ووایه. ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي، په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کښې د افغاني ټولنه ده، که چېرته زه ووایم زه نه غواړم، که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي، مور پلار ما سره ومني، بیا خویندې ورونه را سره ومني. په کور کښې کورنۍ کښې داسې خلک شته دي لکه کاکا، اما، خاله، ماما، داسې کسان دي په کورنۍ کښې غړي چې دوی بیا وایي چې نه، دا افغاني ټولنه ده، باید چې دوی اوس دې وخت ته رسېدلی چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم، زیاتره په کورنۍ کښې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي، زیاتره وخت زه چېرته نه ځم همدې لپاره. زما نه خوښېږي دا خبرې او نه خو ما باندې ډېر ښه نه لګېږي، ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي، بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله هم چې مونږ په کوم پروګرام کښې خپلو خپلوانو ته راځو، بس همدغه خبره را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نه شته، نو څنګه د خیر صاحب د واده فکر هم کړی ده که نه، یا د واده لپاره تیاري هم نیولی که نه، مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه، دې سره مونږ مخامخ کېږو، که په کور کښې یې، که بیرون یې، که د خپلو خپلوان یې، که دوستان.
سوریا، قدم راته وایي، اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې، د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تا ضروري او دا چې په کور کښې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کښې؟
زیاتره وخت چې ده دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل، چې مونږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه یې دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو، د پوهنتونونه چې بند شو، بیا ورپسې دغه حالت چې راغی، مونږ د امتحان نه پاتې شو. امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم، بیا په هغې ثبت نام کښې هم نجونو ته دوی حق ور نه کړه. تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم، خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظر هم هم دې لپاره یم، او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون مونږ ته ویلي چې تاسو په اخرنی سمستر کښې وي، امتحانونه مو اخرنی وه، نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ، که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره امادګي ونیسم، هغې ته ثبت نام وکړم، دا به ډېر زیات ښه وي. که نه، پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم، سږ کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم، تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم، ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی، ورباندې کله کله دا سوچونه، دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریا، لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي، دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي، لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کښې ته یې، که جملو کښې لنډ بیان کړې، خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
کته سازلند وای مرلند ودای چی کچه تمغه یو مرغه په یو پنجره کې ساتو دروازه ورته بندو فرق یوازې ورته ورکو هغه ته وایم چې نه چغه وها نه خبرې وکړه مرغه چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجره څخه وته شي نه خبرې کولای شي نه خپل ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوخه یې غلطه وته شي نو تاسو فکر وکړئ چې دا ژوند وسره کوي فکر وکړئ موږ هغه حالت کې اوسیو کور کې یو په وطن کې یو د تاک د اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده موږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د رونی غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحن موږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو که چېرته په ونې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه به تاسو به درد کولی شئ چې زموږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 و 2 و 2 و 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 2 و 2 و 1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړوټ احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 و 3 8 7 2 0. بله شمېره وایم 0 و 2 6 8 1 4. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وې. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وې نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو مېلمه کېږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.